ریډیو دا زانیس اجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. خدای نه وړاندې دا ویل درته غواړم که تاسو په خپلو موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی اچولی نو هغه واچوئ. د هغې له لارې هم تاسو د مشال ریډیو خپرونې اوریدلی شئ.
مشال ریډیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
اس ورسو د تفصیلی رپورٹ طرف تا دا رپورٹ د لیکوال رازق فهیم پاڑا دے. رازق فهیم په نړیوالو په هنتونونو کې لوړی استکړی کړی دی او د بیلابلو هوادونو سفرونه هم کړی دی. دا هر څه دغه په شاعرۍ کې هم څرګندېږي. رازق فهیم د ځوانانو د روزنې لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. زموږ همکار راشد خټک لاغه سره مرکه کړې او دا تفصیلی رپورټ یې رالېږلې دی.
د پښتو ادب ډېر کره کتونکي رازق فهیم ته نازک خیال شاعر وایي او د هغه شاعری پیچلې ګڼي. ځنې د هغه شاعرۍ ته د هندي سبک نوې تشکیل هم وایي، خو په خپله رازق فهیم د دې اصطلاح سره ډېر اتفاق نه لري. هغه وایي چې اوس د سبکونو دور تیر شوی دی او په پښتو شاعرۍ کې هم نوې تجربې کول پکار دي. تر شلو کلونو هم زیات وخت وشو چې د رازق فهیم د شاعرۍ ټولګه یوه پیاله رڼا چاپ شوې ده. تر اوسه یې د شاعرۍ بله مجموعه نه ده چاپ شوې. د کتاب په چاپولو کې د دومره ځنډ او په نورو ادبي موضوعاتو مو ترې په دغه مرکه کې پوښتنې کړې دي.
سلامونه فهیم صاحب، ستړي مشه، جوړ په خیر، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی.
مننه جناب خټک صاحب، ډېره مننه تاسو هم ستړي مشه، تشکر. همیشه مشته مکرر کړی ده.
ویلی می دي چې تاسو ناول لیکئ، تاسو خو خلک د یو شاعر په حیث پیژني او هغه هم د پیچلو شعرونو او د پیچلو خیالونو د شاعر په حیث، تاسو نثر ته څنګه ورپام شو او ناول په څه لیکئ، موضوع یې څه دی؟
خټک صاحب، دا د سم نه دی اورېدلی، دا بچاس یو خیالي خبره درته کړې. ناول ارادي خو زما ډېرې جوړې سي، بس بیا هغه سر ته نه ورسي، نو تر څو چې یو باقاعده ما یو چې دغه خاکه یعنی لیکته نه راوسته، نو په دار د خبرو باندې کزما لخلم ته اورېدلی باور مې پکې.
ستاسو د شاعری چې دا پیچلې ګڼل کیږي او کره کتون کې ورته د هندي سب نوې تشکیل وایي، اگر چې اوس په دې وخت کې د سبکونو هغه کیسه لګا شاته پاتې ده، بیا هم چې په درسي یا په سندي تحقیق کې یا په کره کتنه کې خبره کوي، نو خامخا به یو نوم ورکوي. نو دغه رقم شاعری چې ده، دې ته ډېر خلک لفاظي وایي چې تاسې څه خاص پیغام پکې نه، بس خو خیالي پیچلې توري سره تاوکړي راتاوکړي. تاسو د دې نیوکې په اړه څه وایي؟
خټک صاحب، د خپلې شاعری په باره کې به زه تاسو ته څه ووایم، چې پیچلې ده کله یو سبک سره تړلې ده که نه ده، خو په مجموعي اعتبار باندې زما دا خیال دی چې شعر د خپل وخت ښکارندوی وي. په هغه کې دننه اپروچ هم، نو چونکې زموږ شاوخوا ژوند چې دی که هغه یو پیچیده پیچلې او غیر متعین هیئت ته رسېدلی دی، نو ظاهر ده زموږ چې کوم پنځونې دي، زموږ تخلیقات دي که د شعر په شکل کې یا د یو بلې فنپارې په شکل کې، نو ظاهر ده په هغه کې به پیچیدګي او په هغه کې به دا تنوع، په هغه کې دا یو انګریزي کیسې ورته فلویډیټي د معنا په لحاظ باندې که نه، دا ټول شان راځي. نو ما خو په خپله خدای ستا دا هڅه نه ده کړې چې زه یو سبک سره ځان وتړم، او زه په خپله هم دا ګمان لرم چې دا زړې خبرې دي. یعنی د هند سبک چې دی کنه، هغه یو وخت خپل معراج ته رسېدلی وي، هغه یو ادبي روایت په تور باندې پښتو فارسی اردو په دې ټولو د دې سیمه ییزو ادبیاتو کې هغه یو رول لرلی دی، خو د نن په لحاظ باندې د هغه له ټیکنیک څخه استفاده کېدلی سي. خو زما دا نظر هم دی او زما دا یقین هم دی چې د نن شاعر باید چې د نن حقیقتونه په نظر کې ولري، او چونکه ټکنالوژي په هر لحاظ باندې دا ټکنالوژي دومره مخته تللې ده، نو د شعر کې د ننه سي د معنا او د لفظونو تر مابین کم جوړښت دی او دغه ټکنیک دی که نه، دا تم په کار دی چې په نویو پیمانو وکتل سي. زه خو دا فکر کوم چې کزما شعر له هندي سبک سره تړل کیږي نو دا به یو رنګ داغه دننه لږ ډیر امکان موجود هم دی کنه دا شاید هغه راکم کی
ها ها یعنی دا تاسو په خپل شعر یو ډول نیوکه ګڼئ
نو زه خو خپل دا ګومان لرم دویمه خبره دا د سیمانا څومره باید پیچلې وي او دغه دا خو ته په خپل هم یقین لرې او موږ بار بار په ادبي مجلسونو کې په دې باندې خبره هم کړې ده چې معنا یو متحرکه ماده ده په شعر کې دننه کنه او ستا تخلیقي توانایي چې ده کنه هغه تحریک کې دننه په هغه ماده کې دننه څومره رنګونه څومره ارتعاش ژوندۍ ساتلی سي او ژوند ژوندۍ ساتلی سي دا ستا په تخلیقي زیار پورې انحصار لري نو زه خپل شعر په یو دارنګ زاویه تخلیق کوم هم او لاغه سره معامله هم داسې کوم نو خلق د بیا خپلې د تنقید پیمانه ورته ژدي نو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو
ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم و نادانا کیبانو خرسولم تور خمپ میں جوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم جوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم و نادانا نادان تا پر کیبانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کیبانو خرسولم منور دردل متا برا شڈل مو نادانا نادان تا پر کیبانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کیبانو خرسولم امیر رضا کا اتر فولادو ہم لکشویم پختو صدا سکلک تڑلم را تڑلم پختو صدا سکلک تڑلم را تڑلم و نادانا نادانا تا پر کبانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کبانو خرسولم ازار می منک ناز دے جنبلم ازار می منک ناز دے جنبلم نادانا نادانا تا پر کبانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کبانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کبانو خرسولم
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مراکیتا دوام ورکو
د شعر او ادب سره مقل رسمینه شو فهیم صاحب څومره وخت کیږي چې شعر لیکي او څنګه مو دې طرف ته توجه واوخته
شعر لیکل به خله ماشومال زخه خو چونکه په یوداسي چاپریال کې مجوند کړي دي چې هم په کور کې هم په محلت کې هم په فضا کې شعر موجود و د فوک په شکل کې هم د ولسی ادبیاتو په شکل کې هم او د رسمي ادبیاتو د کلاسیک خصوصا د پغه والا باندې هم نو شعر همیشه ځان تر متوجه کړم او بیا یو وخت اشراق غالبا په اوم ټولګي کې چې دا مزلو منل سي عرب کار دی سي که ماته دا شیخ خوند راکړي نو طرف ځان پی وګوره سي شعر لیکلی سم کې نسب لیکلی او یو ماته ګډ شعر مې ولیکي ما خیال دی چې دا زه په اوم ټولګي کې وم بیا شعر مې لیکلی دی او لاغه پس بیا په شعر پسې باقاعده بیا مې ابتدا کړې ده او بیا د ملګرو سره ناسته او د هغوی څخه رهنمایي اخیستې.
فهیم صاحب دا کتاب مو چې چاپ شوی دی ډېر وخت یې وشو تر اوسه مو بل کتاب چاپ نه کړ، د دې څه وجه ده؟ شاعري مو کړې نه ده که نه کړې مو ده خو چاپولو ته مو زړه نه کېږي که نه د خپل عادت مطابق ګوتې پکې وهي بدلوي را بدلوي یې؟
یاره خټک صاحب حقیقت دا دی که نه څومره شاعري په کار و ما کړې وه ما هغومره شاعري نه ده کړې نو کتاب مو هم مرتب کړی دی او دا په بار بار له تاسو سره په مرکو کې یا له نورو ملګرو سره په مرکو کې د دې ذکر شوی دی خو هغه د چا خبره چې هغه زړه اوبه نه پیخوي که نه یعنی یو خدا دی چې غالبا له دې د خشل دروست کاله وسو چې زما هغه کتاب راغلی دی د هغه بعد هم ځینې شعرونه چې ما لیکلي دي په هغه کې ځای په ځای باندې شعر خوند راکوي خو ډېر داسې لکه تر وخت چې تیر شوي نو له دا سهولته څخه خو موږ زموږ مشرانو شاعرانو دا لاره ښولې ده سړی باید کار واخلي چې که شعر باقاعده چاپ ته نه وي رسېدلی یا حتی تر یو چاپ تیر شوی هم وي نو له تا سره دا امکان شته چې په هغه کې لاسوهنه وکړي تر دې ځایه پورې چې هغه شاید ستا په نس باندې او ستا په فکر باندې یو ښه قبولیت پیدا کړي او لګیا یم شعر مو یو مخ پرېښې هم نه دی خو څومره چې په کارو ما لیکلی وي هغومره مې نه دی لیکلی.
زده کړې مو چېرته کړي دي فهیم صاحب؟ په کومو کومو ادارو کې په کومو کومو ځایونو کې او څومره زده کړې مو کړي دي او اوس څه کار کوئ په څه بوخت یې؟
خټک صاحب بوري کې پیدا شوی یم هلته مې زده کړې کړي دي ما خیال دی تر ګریجویشنه پورې او بیا کویټ ته تللی یم له کویټ سره م بیا هلته ماسټري کړې ده د هغه پس بیا ظاهره ده د ژوند داسې پړاوونه راغلي دي درې څلور ځایه پاتې شوی یم په لویو یونیورسټیانو کې په انګلستان کې هم په امریکا کې هم د لږ لږ مودې دپاره خو بس ژوند مې بنیادي دانشگاه پاتې شوی ده او له هغه نه مې زده کړه کړې ده که دا درته وایم غلطه به نه یي.
په دې لیکوالانو او شاعرانو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د تاسو چې کم کار کوئ یعنې د غیر دولتي تنظیم چلول او یا پرمختیایي کارونه کول دې ته په ښه سترګه نه ګوري او داسې یو خاص نوم ورکوي که نه چې دا هغه د انجیو والا لیکوالان دي دا تاسو چېرته اورېدلي دي د چا د خولې نه چې ستاسو په اړه ویل شوي وي یا ستاسو د ملګرو په اړه ویل شوي وي او څه تبصره پرې کوئ؟
خټک صاحب په لیکوالانو ادیبانو کې خو هر غون هر قسم خزنده موجوده ده نو سړی به د چا چا جواب کوي نو خو بهرحال هغه ځان ته خپل شاید وجوهات لري خو ما چې کوم زه کار کوم نو هغه روزګار دی او ژوند دی او ممکنه دی له هغه سره ځینې داسې عوامل هم تړلي چې زما په فکر هغه د دې وخت یا د ټولنې یا د خلکو ضرورت وي نو بس دا کار کوم او په دغه باندې لګیا یم په دې کې مې چورت نه دی ولی خلک ګودې ته څنګه ګوري. البته دا چې مطلب خپل ضمیر او خپل ایمان سره یې کنه هغه ته جواب دی پاتې سوی ما او دغه مطابق دا کار کړی دی او ښه مې کړی دی زما په خیال. یو وخت بلکې دا هم راغلی دی ګوره زه په دې کې یو اضافه وکړمه کنه چې زه خو چونکې د این جی او کار خو زما هغه مجموعي کار هغه ډول نه دی. زما کار چې دی هغه ظاهره دله تربیت سره له علم سره له ځوانانو سره تړلی دی. نو ما دا کوشش کړی دی چې دا کوم ادبي جوهر چې دی یا ادبي تجربه چې ده که دا زراړم پرمختګ سره یو تړم او د پرمختګ دننه چې کوم امکانات دي د ډیولپمنټ او د دې شیانو دا ادبي زیته لاغه څخه د ادب ته د استفادې امکانات برابر. نو دا کار ماته داسې معلومېږي لکه چې دوه جدا کارونه نه دي بس په یو ځای باندې سره روان.
دلته د کره کتنې کوم بهیر چې دی په پخرو کې هغه ویل کېږي چې ډېر شاته پاتې دی چې په نورو نړۍ کې کمې نظریې او کم بحثونه زاړه شي نو موږ ته راورسي یعنی دېرش څلوېښت کاله پې تیر وي. اوس خو ډېر تیز دور دی یعنې پخوا په شان څوک کتاب ته انتظار نه کوي چې کتاب چاپ شي او بیا د هغه کتاب دلته رارسي. اوس خو ډېر شیان آنلاین موجود وي په انټرنیټ باندې نو بیا هم دا ستونزه ولې ده؟
خټک صاحب دا خبره مشرقی ادبیات په والا باندې تر ډیره په دلتم د اردو او د نور سیمه ایز ژبې چې دي د دې په والا هم دا خبره کړي چې بحث هلته په یورپ کې زوړ سي په غرب کې زوړ سي یا تر یو نتیجې ورسېږي او یا بل شکل واخلي نو بیا دلته هغه ژوې دلته راورسېږي. نو ظاهر د پښتو هم له هغو څخه ماورا نه ده. خو زما په خیال په پښتو کې یو بله ستونزه دا ده که چې موږ په خپله تر اوسه پورې د پښتو نقد هغه بنیادي معیار او پیمانې نه دي مرتب کړي. نم د خپل کلاسیک ادبیات په اړه داسې ډېر منظم کار شوی دی تر اوسه پورې ټولونی دي یعنی هغه لکه په انګریزي کې چورته یې مطلب ته دا خواره واره مواد سره راټول که کنزرو یې که نه چې کوم هغه اعلی ترین کار دی د تنقید چې په هغه کې هم تجزیه وي هم پیمانې پکې نوي راووځي هم ادب ته د کتلو او ژوند ته د کتلو نوي زاویې راوبس آغا کار نه دی سوی او هغه کار چې دی که نه هغه کې د چا قصور خو نسته. خو زما دا خیال دی چې موږ او تاسې ټول پکې قصوروار یو ځکه چې د ډېر ما او ستارنګه خلک دي چې د هغو اکسپوژر سوی دی د دنیا و نویو ژبو ته ادبیاتو ته له هغه څخه استفاده کړې ده او په دې باندې شاید توانمن هم وي چې د پښتو ادبیاتو چې کوم ماخذ دی خپل یا تاریخ دی یا د مځکې سره تړلی حقیقتونه دي د دې پر بنیاد باندې د دې نوي تنقیدي او تخلیقي پیمانو تعین وکړي. او دا کار زما دا خیال دی په شخصي لحاظ به دومره نه کېږي لکه څومره سي د ټولنې یا د ادارو ودې ته ضرورت دی چې دې خواته خلک متوجه کړي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
گزارینا د ظالم خړلې صاف در کې خدای جوړلې گزارینا د ظالم خړلې صاف در کې خدای جوړلې گزارو
سندره تاسو اوریده اوس بیا د رازق فهیم سره خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
د شاعرۍ په پرمختګ کې کره کتنې ته په څومره ارزښت قایل یې تاسو؟ یعنی یو کره کتونکي څومره ارزښت لري د یو شاعر دپاره؟
نه د شاعري ظاهر ده کره کتنې په اخوا باندې خو شاعري بس یو ازانګې پاتېږي. کره کتنه ډېر ارزښت لري خو هغه د یو علمي ټولنې تقاضا وی که نه، یعنی ستا مجموعی ټولنه څومره علمی وی نو په هغه کې د فن یا د غزل یا د شعر او د کره کتنې تر مابین چې کوم ربط او تعلق وي هغه هغومره مربوط هم وي او پرمختلونکی هم وي. خو چې چېرته په مجموع کې ټولنې له داسې حالت سره مخامخ وي سي هغه بنیادي خواندګي سي یا سواد سي د هغه وستونو سره مخامخ وي نو هغه ټولنې سي هغه له هغه علمي بهر زخه پاتې وي. نو ظاهره ده هلته بیا هغه د تنقید پیمانې او بهیرونه سي وي هغه هم هغه رنګه ربط او تعلق او کنټریبیوشن چې دی که نه هغه شعر ته نسي رسولی. یعنی دا خو موږ لیدلی دي چې نقد چې شعر ته توجه وکړي نو هغه شعر له یوه معیار څخه له یوه سویې څخه تر بلې سویې پورې رارسي. نو او دا په داسې ټولنو کې کېږي چې علمي او ادبي ټولنې وي. موږ تر اوسه پورې ولسي زیات یو علمي کم یو.
په شاعرۍ کې پښتو شاعرۍ کې چې د نوې تجربې کېږي د دې په اړه څه وایې؟ په کوم نظر ورته ګورئ؟ تاسو خپله هم داسې تجربې کړې دي کله؟ لکه مثلا تاسو نثرم لیکلی دی کله یا موټر پیزه لیکلې ده یا د کم چې اوس لږ زاړه شول په پښتو کې کم صنفونه لکه مثلا هایکو به واخلو دا هم لیکلې ده چېر؟
خټک صاحب نوې تجربې خو په کار دي او یا خو به ته د هیئت په لحاظ باندې نوې تجربې کوې یا به ته د فکر او د شعر د ټریټمنټ په لحاظ باندې د معنا په لحاظ باندې نوي امکانات لټوې. ما دا دویم اړخ راخستی دی خو په دې دواړو کې دننه هم کله کله ډېر دا ضرورت وګڼم چې یاره په کار دی سي نوي هیئتونه هم سړی تجربه کړي. لما سره یو مشکل دا هم داسې مطلب ما غزل یو خو زه داسې جز وقتی غوندې شاعر یم که نه داسې پوره وخت مې نه دی ورکړی ادبیاتو ته. نو له هغه وجې زه بس هغه کم شی چې ما ته نسبتا اسانه معلومېږي لکه غزل بس ما په هغه کې تبه آزمایي کړې ده خو زه د دې خپل فکري او تخلیقي امکاناتو دپاره دا ضرورت ګڼم چې زه باید چې متنوع حیاتونو ته توجه وکم او ورسم او تجربه کړی مې هم دی. دا نوی شی نثرم مې هم لیکلی دی، نثري نظم مې هم لیکلی دی، آزاد نظم مې هم لیکلی دی او دا زه چې د کومې سیمې نه یم دا هغه فوک ډېر بډایه دی او کله کله دا زړه راته وایي چې په دې فوک کې دننه څه تجربې وکړم. نو که ژوند وفا وکړي انشاءالله داسې څه تجربې به کوو که خیر.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
Thank you. پکې زته فرشتي دا من خدایا زموږ ملک تکړه راټو
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکو
سو وجه د چله دومره وخت تیر شو خو پښتو غزل چې د خپل ارزښت او اهمیت ونه بایلو حالانکه اوس خو ډیر نوی نوی صنفونه راغلل او خلکو د نورو ژبو مطالعه وکړه چې هغوی غزل نه لري خو په پښتو کې اوس هم د غزل بچایي ده. دا ولې
خټک صاحب د ټولې ژبې سي کلاسیک بنیادی پر غزل باندې اډانه لري کنه نو آغا دا غزل لگرفت ندی وطلی او دا آغا شاید وجہ دائی چی غزل تا دی مزکی آغا خپل اولاد دے دا غزل آدر تو ہے یعنی مزک دانے چی مطلب صرف پشتانا یا پشتو دا دی سیمی و مجموع کی دا تہذیبی او تاریخی رق چی پاتا سو دے پا آغا کی د غزل پیدائش او د غزل معراج دا زموږ یو مشترک انساني کزدا درته وایم اساسه ده او په کار نه دی چې هغه د غسینو هغه اساسي په خپل لحاظ باندې په خپل درون کې د هیت په لحاظ هم د معنا په لحاظ هم یو افاقیت پیدا کړی دی چې وخت یې نه سی فنا کوله نو بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي
ما وختي تاسو ته ناول خبره وکړه نور نصر تاسو ته لیکلې د لنډه کیسه خاکا تکل یا کومه مقاله تنقیدی مضمون دا شنه مخکې لیکلې دي کنه او کلی کلی مې نو چرته چاپ شوې دي کنه دي چاپ شوې او کنه مې لیکلې نو ولې مونږ دې لیکلې
خټک صاحب ابتدا کې مې افسانه لیکلې ده یو دوه درې افسانه مې لیکلې وې چې چاپ هم شوې او نور د نثري کار مې نه دی کړی او ممکن سي په دې کې هم ځینې رهنمایانی د مشرانو او ځینې زما خپله کاهلي مثلا ما ته به یو مشر شاعر چې زموږ قدرمن مشر و هغه به دا وایي سیاره که په تا شعر کېږي نو بس خو شعر ته توجه کوه نو پتا ځکه ته خدای شاعر پیدا کړی نو دا نورې کیسې د مرانې دا مسره دغه کوه هغه سره دا وسو حقیقت خبر هم دا د سزما دننه سې کم یو ډیر ډیټیلډ افسانه نگار یا کیسه لیکونکی موجود و کنه هغه ژوند نه وکړی سو او زه کله کله دا ارمان کوم چې دا ما په کار وسې نو یې پرېښي ځکه چې ما سره دغه زه دا ما دا ګڼل اوس هم ګڼم چې ما سره د ناول لیکلو یا د خصوصا د افسانې لیکلو ډېر دغه را سره موجود و مواد را سره و او ما په کار وای چې هغه شاته کړی ما وای خدا سدا کنه چې اوس مې هم انشاءالله په اراده کې دي او ځینې تیمز دارنګ دي چې هغه مو تر یو ځای رسولي هم دي ممکن سي یو څه شیان مې وخت بیا فرصتونه داسې پیدا سي چې هغه ته به یو شکل ورکو کښته کوم
وای چې د لیکلو حس د لیکوالانو سره د ناستې پاستې سره هم بیداریږي یعنی که سړی په ادبي غونډو کې ډېر ګډون کوي په مشاعرو کې په تنقیدي غونډو کې د کتابونو د مخکتنو په غونډو کې نو خپل هم لیکلو ته زړه کیږي تاسو خو ژوند ډېر داسې مصروف غوندې دی بوخت دی او په اسلام آباد کې دغه هلې ځلې کیږي هم که نه ادبي او که کیږي نو تاسو پکې ګډون کوئ
نه زما خو بنیادی تربیت په ادبی ناستو پاستو کې شوی دی او زما د زه تاسو په یقین یم ما تاسو ذکر وکړو چې مطلب زه د دنیا یونیورسټیانو له تللی یم خو کومه زده کړه چې ما د پښتو ادبي ملګري د لورلای په ناسته کې د محترم مشر سید خیر محمد عارف او بیا بعد کې کله کله د گوهر صاحب او خصوصا د پروفیسر ابن ازمایل صاحب د دارنګ مشران او حاجی مرزا خان پیچه او غازی خان جازب او بیا مزول او ډاکټر کومیل کزل باش او عارف تبسم او پایدین گران او کاری جمع گل او مالک زید دا ټول د زموږ د ملګری اوسې دا مو هر ورځ زموږ ناسته ول او ادبی ناشته به کېته ادبیات به چړل کېدل تنقیدی نشستونه به کېدل او په تنقیدی نشستونه کې به موږ خپلې افسانې او غزلې تنقید ته وړاندې کولې نو په لاغه ځخه دغه تنقید سي کوم بنیادی فن دی کنه د خصوصا د تخلیق که د غزل او که د افسانې ټیکنیک سو په دې شانو باندې تر هغه زیات وپوهېدلو کوم چې موږ په کتابونو کې ویلې نه بیا کوټې ته لاړم په کوټه کې بیا دا د ملګري لیکوال چې کوم دغه و کنه هغه وخت مشران و محمود ایاز و سل جعفر و درویش خټک درویش دورانه او نور ملګري امزولی خلیل باور دا ټول نو هلته هم یو فعالیت خو ناستې پاستې کېدلې او شعر مم لیکلې او ادبي هلو ځلو کې به هم مختولو اسلام آباد خدا سی شند غوندې ځای دی او دلته سی یو دوی ادبی دغه دی تنظیمونه دی په هغو کې هم داسې خبره روانه ډیره نه معلومېږي ورانه ډیره ده پکې نو مگر دا د ما او تا او حاجی طیب او عارف تبسم او دا ملګری د احساس خټک دا خو موږ خو خپلې ادبي ناستې ژوندۍ ساتلې دي او زما په خیال تر شو فعالیتونو مو زیات فعالیتونه کړي
د ساينس او ټکنالوژي د پرمختګ سره د ادب اهمیت کم شوی نه دی ستاسو څه خیال دی ځکه چې وایي چې اوس په د مصنوعي ځیرکتیا چې ده مصنوعي ذهانت دا به شعر هم لیکي او ناول به هم لیکي کیسه به هم لیکي نو بیا خو د لیکوالانو په خاصه توګه د شاعرانو د دوی کار ختم شو که څنګه
نه زه دا نه ګڼم شعر خو زما خیال نه دی چې د دې کار ختم کیږي دا ګور ټکنالوژي هر څومره پرمخ لاړه سي نو ټکنالوژي خو یو سهولت دی سي استاد په کار کولو کې اساني درته پیدا کوي او شعر څه دی که دا خو له دننه زخه یو ارج وي دا خو له دننه زخه یو قوت وي سي هغه تا ته وایي سي لیک ومې لیکه نو هغه استفاده سي دا یا دا هغه کې تارسر سي دی زما خیال نه دی سي په اي اي یا په دې مصنوعي ذهانت او په دې شان باندې کوي دا مصنوعي ذهانت له تا سره مرسته کولای سي چې ته یو خپل داسې خیال سي هغه یو شکل نشي پیدا کولای هغه کې مرسته در سره وکړي خو بیا هم د مرستې تر حده پورې دي دا البته صحیح ده چې د اصل ادبیاتو او د مصنوعي ذهانت څخه د زیږیدلو ادبیاتو تر مابین به د یو تفاهم پیمانه ضرور پیدا کیږي کم شي ته به موږ دا ویلی شي چې دا بیا هم ادب دی او کم ته به موږ دا ویلی سي سي دا د کمپیوټر پیداوار دی. دا به په ډیر نږدې وخت کې زما په خیال په دې باندې کارم کیږي او شاید د دې یو ضابطه هم جوړ سي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری یار سوم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تاورم صاب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری still la bele sansi karavina jogi o badal daro sabadar tapaho yar somder sara khana duran shajugi o badal daro sabadar tapaho yar somder sara khana duran shajugi مسلمانیم
دیار د پار درم سر جر کب موجودی او بدر کراڑو صاحب دل کا پاہو یار زم در سرا خانه دوران شجوگی یار زم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر کراڑو صاحب دل کا پاہو یار زم در سرا خانه دوران شجوگی یار زم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر کراڑو صاحب دل کا پاہو یار زم در سرا خانه دوران شجوگی
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په انساني ژوند کې د ادب یا د شاعرۍ، تاسو چونکه شاعری نه د شاعرۍ خبره کوو، د شاعرۍ څه اهمیت دی؟
بخښنه دی خټک صاحب، دا لږ داسې نصابي غوندې پوښتنه ده او دا زما یقین دی چې په فضا کې موجوده ده. په دې سوشل میډیا باندې هم د دې ذکر کړی چې موږ لومړیتوبونه نور دي او موږ شعر باید چې داسې ولیکو. داسې خبره دا ده چې مطلب د ژوند په خپله اهمیت څه دی، یعنی و موږ ته ژوند په خپله څومره لومړیتوب لري، چې څومره هغه په ترجیح کې د غومره به ادبیات او فن او د هغه رنګونه په ترجیح کې. که ژوند ثانوي سي نو د ژوند رنګونه او ادبیات هم ثانوي کې. نو یو خدا خبره ده. دویمه خبره دا ده مطلب اوس دا د ذوق خبره هم ده، یعنی ما ته زه دنیا ته د یو ادیب یا د شاعر په زاویه ګورم او یو بل کس دی کنه چې هغه له کمپیوټر سره کار کوي هغه دنیا ته د کمپیوټر په زاویه ګوري، بل سړی دی هغه کرونده کې هغه دنیا د کروندې له زاویې څخه دریافت کوي. نو دا د هر سړي د ذوق خبره هم ده. نو که زه دا وغواړم چې نه دا ډېر اهمیت لري هغه سړی چې کرونده کوي هغه دې هم کرونده پرېږدي او شعر دې ولیکي، نو دا به داسې غیر ترجیحي خبره وي. نو زما خیال دی چې ذوق او په خپل د دې پښتني د دې جواب درک کول سي مطلب اهمیت مجوای وڅته. که ژوند اهم دی نو ادبیات هم اهم دي، که ژوند ثانوي دی ادبیات هم پکې ثانوي دي.
د پښتو کتابونه خو په خو هم د خلکو په بیا ډیر نه اخیستل، اوس خو د سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو چراغ لې نو نور هم خلق چې دی هغه بخت شول کنه، دې کې زیات بخت وی کتاب ته ډېر وخت نه ورکوي. نو د دې ټولنیزو رسنیو ګټه وته ونه سمره دی پښتو ادب ته، ځکه چې دې سره ډېر خلکو د پښتو لیکل هم زده کړل او ادبی فعالیتونه هم پکېږي. ادبی پوسټونه کوي خلک، بیا په هغه باندې بحثونه کوي، تذکری پکېږي، نیوکې پکېږي، تنقید پکېږي، داد ورکول کېږي. لکه خلک چې ټول یو ځای ناست دي په سوونو، خلک چې یو ځای په مشاعره کې ناست دي یا په غونډه کې ناست دي، نو دا ګټې هم دي. ستاسو په خیال ګټې ډېرې دي که تاوانونه یې ډېر پښتو ادب ته؟
خټک صاحب زما په خیال باندې کتاب خو د یو میډیم په تور باندې زما په خیال باندې ظاهر ده داغه ارزښت خو کم شوی دی په دنیا کې، په مجموعي اعتبار باندې کم شوی دی. کتابونه څومره اخیستل کېدل، ځکه چې وخت داسې اوس مطلب هغه زیاتره خلک کتاب د یو بنیادی میډیم په تور باندې موجود د علم او د استفادې. نو چونکی کمپیوټر سي دی هغه سوکا سوکا دا کوي چې د کتاب ځای ونیسي. کتاب بیا هم موجود دی خو زما دا خیال دی د یو میډیم په تور باندې سوشل میډیا او اے آی او کمپیوټر او د دې دننه سينور امکانات موجود دي، دا میډیم به هم خپل ځای نیسي او جوړوي به.
شعر کم وقت لکھے، یعنی یو خاص ماحول درته پکار وی، یو خاص وقت پکار وی، کنا چې کم وخت راغه بس هغه وخت یو لیکي سنبالي کوي، او رکشي درنه سنبالول ډیر نه کوي د شعرونو. کتاب مو چې نه وخت سوی د سخکاری چې ډیر سنبالوي نه، او د شعر سنبالول او د محفوظولو طریقه مو سده، په ډایری کې لیکي، موبایل کې لیکي، کمپیوټر کې لیکي.
هر شعر خو ما غدارنګ یې کنا سی ولا سی څومره ش شعر دی کبد شعر دی، خو بهرحال ډیر وخت را نه وخت مصرا را سی کله کله داسی سی پزړه مصرا برابر سم او هغه پورا سی، یعنی زه تا ته په یقین سره وایم چې مطلب داسی هم سی وی دی سی لس لس کاله لمانه یو غزل اخیستی، داسی نه چې غزل پورا نه ای خو هغه اطمینان نه ای او پورا سی، برته زه خراب کم گاډه کم بیا نور پکې ولیکم بیا خراب کم بیا یو وخت داسی را سی هغه خپل تکمیل ته ورس، نو کله کله داسی هم سی وی دی سی لس دولس کاله یو شعر خپل د تکمیل په مرحله کې اخیست، او کله کله داسې هم سوي دي چې په درې څلور منټ کې ما پورا غزل لیکلی ده، نو بس دا خو د شعر اډانه لري کله د راځي او زه نه یم په خبر سي کیفیت څه وي یا ماحول څه وي، خو چې راغلی عموما داسې تازه د راغله او که وخت نه که پیدا نه کښېنستلې نو بیا هغه زړه سي، خو بهرحال زه هغه ځای کوم نه، هغه که یوه مصرع هم پیدا کړمه هغه چېرته په یو کتاب مثاب کې ولیکم بیا چې پرې برابر شمه نو بیا یو موډ جوړ سی او هغه غزل تکمیل ته ورسی یا شعر تکمیل ته ورسی.
زمونږ اوریدونکو به ستاسو نوې غزل اوریدل غواړي، زه هم اوریدل غواړم، نو هم سی غزل رته وای او نوې غزل وی نو ډیر بخی.
خټک صاحب دا دغه پابندی چې دوله غواړه د نوې غزل نو دا یو اخري غزل چې مالې کله د زنه پوهیږم ستاسو اوریدونکو ته به څومره اپیلو کې او لما سره دا مرسته کوي چې هم به موار پې تیر شي او هم به غزل درته ووایم. تا اورېدلې ده او ته یې په پس منظر هم خبرې.
زه خو ستاسو د ډېرو شعرونو په پس منظر خبر یم، خو دلته موږ ته اورېدونکي مهم دی او انشاءالله خوند به ترې واخلي. ارشاد
شعر داسې دی چې دوه ملنګان یو شریک مسکی کم ګویه معنا.
واه
دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم گویا مانا، د دې تصویر تر شا لیده شي یو لویا مانا. دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم گویا مانا، د دې تصویر تر شا لیده شي یو لویا مانا. او شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه، شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه، همه په تور شخوند وها او همه جوی معنا.
ډیر علی د بیا وای فهم سه
شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه، همه په تور شخوند وها او همه جوی معنا. په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی، په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی، په بدنونو چا شیندلې د خودرویا معنا. په نظرونو کې د لمس احساس لکه مرازی، په بدنونو چا شیندلې د خودروی معنا. نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو،
ډیر ښه.
نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو، پلار د نیکه وصیت سپړي اخلي لزویه معنا. نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو، پلار د نیکه وصیت سپړي اخلي لزویه معنا. لپاسه راغې سور بلوڅ پنځه پنځوس په غاړه، لپاسه راغې سور بلوڅ پنځه پنځوس په غاړه، جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او ترې بویه معنا. جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او ترې بویه معنا، د دې تصویر تر شا لیده سي یو لویه معنا.
اردو کې خو تاسې د غالب نه زیات متاثر یعنی خوښېږي، مونږ په اردو کې مو غالب خوښ دی په شاعرانو کې، په پښتو کې به مو شیدا خوښ وي که څنګه ده؟
او غالب خو مې ډېر خوښ دی، شیدا مې هم په هغه کچه خوښ دی، خو د پښتو کې د خپل مزاج د پښتو د خپل مزاج مطابق مې واقع دا ده چې خوشحال ډېر زړه ته رانږدې دی. د رحمان چې کوم شعري معراج دی هغه هم حس را کوي، هم احساس را کوي، هم خوند ځینې اخلم، نو دا ټول مې خوښ دي، داسې یو تخصیص نه لرم.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو درځ یک فهیم مرکه تاسو اوریده، اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی، ته خدای په امان.
مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریڈیو دا بے طرفا
تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.